خوش آمدید.
و علیکم السلام. ډیره مننه مصطفی صدیقی تستر مسی اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده. په راپورونه کې اوري چې د کوټي شهر شیعهګان وایي چې د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم سیړو. د ورکو اځنو د لټي پروګرام هم درته لرو. خو تر هر څه مخکې له محمد قاسم سلمل څخه خبرونه اوري.
سلام او سهار بخیر. په مکړی مهمو سرټکو ته، افغان حکومت ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیل بهر د ټولو هغه ډلو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ائتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړې سوي دي. د پاکستان په کوټه کې د پرونی چاودنې د وژل سوو کسانو شمېره 15 تنو ته ورسېده او د لیبیا خلکو پرون په دې هیواد کې د پاڅون دوهمه کلیزه ولمانځله. پورا خبرونه. افغان حکومت د هیواد ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیل بهر د ټولو هغه ډلو او پوځي قطعو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ائتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړې سوي دي. د پریکړه پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې وسوه. په غونډه کې یو هیئت ته دنده وسپارل سوه څو سمدستي له نړیوالو ځواکونو وغواړي چې دا قطعې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې مدغمې کړي. افغان ولسمشر کرزي تیر چهارشنبه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د لسو ملکونو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد احضار کړ او په روانونۍ کې د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د نړیوالو پوځیانو لخوا د بمباری د مخنیوي حکم صادر کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د ولایتونو د مخابراتو د رئیسانو په کلنۍ غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه له دې وینا سره په څنګ کې یادونه وکړه چې اوسمهال د هیواد په سلو کې نوي وګړي له مخابراتي خدماتو ګټه اخلي او دوی هڅه کوي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د دې خدماتو لمن وغځوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د رد د معلوماتو لمخې په تیرو لسو کلونو کې د مخابراتو په سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه شوې چې له 200 زرو زیاتو کسانو ته د کار امکان برابر کړی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د شنبه ورځې د خونړۍ چاودنې د وشل سو کسانو شمېره 15 ته ورسېده. پولیس وایي چې د حملې همدارس 200 کسان ټپیان کړي دي. د وشل سو او ټپیانو ډېره برخه هزاره شه ګاندي. لشکر جنگوي سنی افراطي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په کوټه کې د هزاره توکمه شیعه مسلمانانو پر وژنې سخت خوشینی څرګنده کړه او وایي چې په دې هیواد کې بیګونه خلک وژل کیږي نو د دې هیواد راتلونکی به له خطر سره مخامخ سي.
څومره به شي ټول ګورمن ښکارا کا، څومره به شي ټول پاکستان ښکارا کا، دا انسانان غریبان مري، پاکستان نشته لیدل دی. کم حکومت کم د واک مالکان چې خپل ولسته د سر او مال تحفظ شي کولای هغه د وی ورځ د پاره د حکومرانی حق نه لري.
په همدې حال کې د کوټې د هزارګانو سیاسي مشرانو پر حکومت ژغ کړی چې د دې حملې د عملیانو پر وړاندې اقدام وکړي او د هزاره محصلانو د فدراسیون غړي بیا د ښار واټونو ته راووتل او د امنیت د شیګنې غوښتنه وکړه. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بمی حملو لړۍ پرون لږه 28 کسان وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د بمی چاودنې په صدر حبیبیه او قاهره ښارونو او لږه د بغداد په دوو ولسوالۍ کې وسوې. د روان کال لپاره په عراق کې په بمی حملو کې زیاتوالی راغلی او په دې ترڅ کې پر شیعه مسلمانانو او امنیتي ځواکونو حمله هم زیاتې شوې. د په داسې حال کې د سنی افراطي وسلوالو په عراق کې د فرقې تشدد د پراخولو کمپاین پیل کړی. له بلې خوا د عراق د تیل وزارت ویلي چې یوې بمی چاودنې د هیواد له تر ټولو لوی تصفیخانې بیجي څخه شمالي ولایت نینوی ته غځېدلی پایپ لاین له کاره غورځولی دی. د چارواکو په وینا دې چاودنې تلفات نه درلودل. د لیبیا خلکو پرون د خپل پاڅون چې په نتیجه کې د معمر قذافي واکمنۍ نسکور وسد دوهمه کلیزه ولمنځله. د ملي اسمبلی مشر محمد مقاریف چې په حقیقت کې د لیبیا د دولت مشر دی د پاڅون د قربانیانو روح ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. مقاریف په ختیز بن غازی شهر کې چې پاڅون پکښې پیل سو سلګونو کسانو ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې لیبیا به هیڅکله د تروریزم په ځاله بدله نه سي. د پاتون له کلیز سره سم له مصر او تونس سره د لیبیا سرحدونه بند سول او ځین نړیوال پروازونه وځندل ځکه دا ویرسا چې بیا د تشدد پیښې رامنځته سي. په داسې حال کې چې د کاسوو خلک د خپل خپلواکۍ اخیستلو پنځمه کلیز لمانځي د هیواد ولسمشري پرون وویل په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب د دوی روښانه هدف دی. د کاسوو ولسمشري اتفید یحیاګه د څرګندونې په هغه پوځي پریډ کې وکړې چې له سربیا څخه د کاسوو د خپلواکۍ د اخیستلو د پنځمې کلیزې په مناسبت په پرستینا کې جوړه سوې وه.
د کاسوو جمهوریت نن په سیمه ایزو اړیکو کې یو مهم شریک دی او په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب یې روښانه هدف دی. موږ د کاسوو خلک د خپل تاریخ یو نوی پړاو پیل کړی، د سولې، تفاهم، همکارۍ او متقابل احترام پړاو.
په همدې مراسم کې د کاسوو صدر اعظم هاشم تاچی ویل چې د کاسوو په وړاندې اوږده لاره پرته ده. د کاسوو د خپلواکۍ د لمانځنې په مراسمو کې په پارلمان کې رسمي غونډه، د پلازمینې پرستینا په مرکزي واټ کې کنسرتونه او نور شامل دي. د قبرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړۍ دورې نتایج ښیي چې د ښي اړخي ګوند کاندید انستازیادیس په سلو کې څه باندې 45 رایې ګټلې او په دې توګه په پام کې ده چې د انتخاباتو دوهمه دوره د روانې فبروري میاشتې په 24 نیټه ترسره سي. نوموړی به د کینړ خګوند له کاندید سټاوروس مالس سره چې په سلو کې نږدې 28 رایې ګټلې دي د سیالۍ ډګر ته راوځي. د قبرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین مهم بحث دا و چې څنګه د اروپایي ټولنې د اقتصادي بحران ځپلې غړي له دیواله کېدو څخه وژغورل سي. او وروستی خبر هم ده چې د اسپانیا په 14 ښارونو کې پرون خصوصي سکتور ته د عامې روغتیا د یو برخې د سپارلو پر ضد اعتراضي مظاهرې وسوې. ډاکټرانو، نرسانو او د عامې روغتیا نورو کارکوونکو په مادرید او بارسلونا ښارونو کې په داسې حال کې مارش وکړ چې اکثرو یې سپینې چپنې اغوستې وې. د اسپانیا په 12 نیمه خود مختارو سیمو کې صحي خدمات د دولت لخوا وړاندې کېږي، خو د مادرید په څیر ځینو سیمو کې چې سیمه ییز حکومتونه یې پوروړي دي خصوصي سکتور ته د صحي خدماتو د ځینو برخو د سپارلو اعلان کړی. د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو رایوي حکومت د سپما لپاره د اقداماتو په لړ کې د عامې روغتیا په لګښتونو کې 9 میلیارد یورو چې له څه باندې 9 میلیارد ډالرو سره برابر دي کموالی راوستی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ورزو د راپورونو او تحلیلونو برخه ته د کوټې شیګنوی د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. د شیګنو ضد ډلې څوک دي؟
په پاکستان کې دغه ډول د شیعاګانو ضد تنظیمونه یا جهادي ډلې یا مصالح ګروپونه ویل کېږي چې په نړیواله سطح کې د ایران او سعودي عربستان کوم عقابت ته د دې ریښې هغوی ته رسېږي.
ځینې امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د ناټو غړي هیوادونه به خپلې وسلې او تجهیزات افغان پوځ ته ونه سپاري، خو دوی پیشنهاد کوي
د افغانستان خلک که همت ولري او دوی نه تاوسي یو کمربند جوړ کړي چې یو ټانک هم نه شي موږ به ټول د تمرو بیا بدل وسلې موږ نه باسي.
نور مسایل هم څېړو، د ژوند رنګونو ننداره هم کوو.
کار نشته، بار نشته، مرازه جمع ده، سوک مزدور هم نه نیسی رازه داده، یخنه مخنه ریڑه ولگو، الله مالک ده، خرچه مرچه بده، کوروزی.
دا ورکو عزیزانو دلاتی پروگرام پا همده خبرونه که آوری دلیسی. د بلوچستان له مرکز کوټي شیګان چې د شنبه ورځې 14 15 اتیا عزیزان ووژل او 200 نور ټپیان کړل، وایي چې د پاکستان د حکومت پر ضد د نوې مظاهرو پر پلان غور کوي. شیعه مشران په داسې حال کې د اعتراضونو د دوام خبره کوي چې د سنی افراطي ډلو لخوا په ځان وژونکو بریدونو کې د دې شهر د شیعاګانو قتل عام روان دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د کوټې شیا مشرانو چې ورمو ورځنی 14 او په دې 14 کې د لسګونو انسانانو مړینې سخت په غوسه کړې دي. پرون په ټول پاکستان کې سخت اعتراضونه وکړل. په کوټه کې نږدې 4000 میرمنې ماخام محل د ښار په واټونو کې ناستې وي، سړکونه او واټونه یې بند کړل او ویلې چې د خپل عزیزانو مړی به تر هغه ښخ نه کړي چې حکومت د دې برید عملان د عدالت منګولو ته ونه سپاري. په ختیځ ښار لاهور کې څه باندې یو نیم زر شیعه معترضان واټونو ته راووتل او د حکومت د اقداماتو غوښتنه یې وکړه. په مظفرآباد او ملتان ښارونو کې هم کوچني اعتراضونه وشول. د کوټې شیعه مشرانو وویل چې د خپلو نویو اعتراضونو د پلانونو د څرنګوالي په اړه غور کوي. دوی د خپلو شپېتو تنو وژل شویو عزیزانو تابوتونه د ښار د جوماتونو مخې ته ایښي وو او مشرانو یې پر دې بحث کاوه چې د خپل اعتراض آواز په څه ډول اوچت کړي. ځینو ویل چې د اعتراض لپاره به د یوې میاشتې مخکینۍ پیښې په څیر خپل مړي نه ښخوي. په تیره جنوري میاشت کې د بلیارد په یو کلب کې د شپږ اتیا کسانو له وژل کېدو وروسته شیعهګانو په داسې حال کې چې د عزیزانو تابوتونه یې ورسره وو د څلور ورځني اعتراض لپاره د ښار په منځ کې کمپونه ووهل. خو په پای کې د پاکستان صدر اعظم په ایالتي حکومت کې بدلونونه راوستل او د چارو ټول واګې د بلوچستان والي ته وسپارل. شیعه مشران وای له حکومت د خپل ځان امنیت غواړي. د هزاره دیموکراتیک ګوند مشرانو حکومت ته 48 ساعته مهلت ورکړ چې د لشکر جنگوي وسلواله ډله وځپي. د بلوچستان د هزاره محصلینو د فدراسیون مشر نصرت الله یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افراطي ډلو له کوټې څخه یو ځنګل جوړ کړی. کوټه ښار نه دی، موږ په یو ښار کې استوګن نه یو. هزارګان په هغه ځنګل کې اوسیږي چې نوم یې د کوټه ځنګل دی. دلته هغه خلک واکمن دي چې زور لري. هزارګان د تروریستانو په لاسونو کې یرغمل دي. د دولتي او امنیتي ادارو غړي زموږ د مالیې په پیسو شاندار ژوند تیروي. د شنبې ورځې 14 په کوټه کې لسنی اکثریت سره په گاوند کې د شیعه اقلیت د ژوند سخت شرایط په ډاګه کوي. په دې سیمه کې ځینې افراطي سنی ډلې شته چې وایي شیعهګان مسلمانان نه دي. د کوټې د شنبې ورځې 14 مسؤلیت لشکر جنگوي افراطي ډلې منلای. دا همغه ډله ده چې د کابل په مرادخني سیمه کې د ابوالفضل په تکیه خانه کې د څباندې یو کال مخکې انتحاري حمله مسؤلیت چې 55 کسان یې ووژل هم منلای وو.
په راپور کې مو وردل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې شیعه مذهبي معترضان وایي چې د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو پر پلان غور کوي. په کوټه کې د تیر شنبې په ورځ وی 14 15 اتیا شیعهګان ووژل او 200 نور ټپیان کړل. د پاکستان له شیعهګانو سره د سنی افراطي ډلو د دشمنی علت څه دی او د دې ډول بریدونو اغیز به د پاکستان او سیمې پر راتلونکي کوم وي؟ په دې اړه احمد تکل د پاکستان او افغانستان لپاره د نیوز ویک مجلې د بیرو له مشر سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده.
یوسف صاحب، په دا کوټه کې چې وژل کیږي دا د چا دښمنان دي؟
اصل کې پاکستان کې د شیعه او سنی مسله د ډېر پخوانه روانه ده. د کله نه چې په افغانستان کې کمونیستي انقلاب راغلی د هغې نه وروسته دغه سلسله په پاکستان کې شروع شوله او د دې داخلي ریښې هم دي او خارجي ریښې هم لري. په پاکستان کې دغه ډول د شیعهګانو ضد تنظیمونه یا جهادي ډلې یا مصالح ګروپونه ویل کېږي چې په نړیواله سطح چې د ایران او سعودي عربستان کوم عقابت ته د دې ریښې هغوی ته رسیږي.
بله، خو یوه بله خبره هم پکې ویل کېږي یوسفزی صاحب چې دغه ډلې په خاص ډول دوی چې د شیعهګانو په ضد فعالیت کوي د پاکستان له استخباراتي ادارو سره هم په ځینو حالاتو کې نږدې اړیکې لري.
د شک نشته چې پاکستان استخباراتي ادارې کله کله د جهادي تنظیمونو یا د مصالح ګروپونو د یو هدف لپاره او روزي خورسته د دوی له کنټرول او د دوی له واک نه ووځي او هغه داسې کارونه شروع کړي چې واقعي هغه د پاکستان د حکومت لپاره مشکلات جوړي. زما په خیال د پاکستان حکومت یا استخباراتي ادارو ته دغه ډول فکرونه په نړیواله سطح خورا زیات بدنامیږي. تاسو ګورئ چې د پاکستان ولسمشر زرداری په شمول د دین وړاندې نظر بوټو هغه هم د اهل تشیع مذهب سره تعارک لري. خو دوی د دې ټول توان او قدرت چې دوی په دې هیواد کې لري دوی نشي کولای چې دغه لشکري جنگوي ګوند چې زیاتره اهداف یې شیعهګان وجل دي دغه مخه ونیسي.
یوسف زای صاحب، دغه څوک چې د حمله تنظیمي دغه ډلې د لشکر جنگوي او همدې لشکر جنگوي څو وخت مخکې په افغانستان کې هم د یوې حمله مسؤلیت ومانه، دا څوک دی؟ د لچا جوړې دي؟ د دوی مشران څوک دي او څه غواړي دوی؟
د دوی پایل په 1978 کال کې د دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړلو مذهبي ګوند په نوم د سپایي صوابه باندې چې د دوی مشر حق نواز جنگوي وو. خو هغه بیا ووجل شو. د هغې نه وروسته په درجنو د دغه ګوند مشران د شویګانو د طرف نه ووجل شول. بل طرف ته ویل کېږي چې دا وخت چې کوم په بلوچستان کې د لشکري جنګوي هغه عمده مشران دي، د هغوی کې یو نوم عثمان سیف الله کرد ده، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو په وخت کې طالبانو په ملاتړ باندې جګړه کړې ده. د دې نه علاوه یو بل کس داود بادینی چې هغه د القاعده د ډېر مشهور مشر شیخ خالد وراره او د بل مشر رمزي یوسف او خیده، همدارنګه یو بل کس شفیق رند، هغه هم یو پیژندلې چهره ده. شفیق رند او داود بادینی دا دواړه د حکومت لخوا په 2006 کال کې په کراچۍ او کوټه کې ونیول شو، خو بیا وروسته په یو ډېر عجیب حالت کې چې په یو باندې د مرګ سزا هم وختله، دوی د زندان نه وتښتېدلو. له دې امله یو شمېر خلک دا فکر کوي چې ممکن د دوی په خلاصولو کې د ځینې کړیو لاس وي، یا په پاکستان په حکومت باندې د کومو بهرنیو کړیو اثر نفوذ وي.
یوه بله مسله د ایران د حکومت اړیکې، ظاهرا د پاکستان له حکومت سره ډېر ښه دي. پر دغه مسله چې د پاکستان د حکومت لپاره یو لوی بدنامي د ستاسو په وینا دا اړیکې خرابېدای شي؟
ایران تر خپل حده پورې پاکستان حکومت په مشکلاتو باندې هم پوهیږي چې پاکستان حکومت د هیواد دننه د مختلفو جهادي ګروپونو او دغه د عسکري ګروپونو له مقاومت سره مخامخ ده. ایران په دې پوهیږي چې که پاکستان حکومت ووړي هم نو دوی دومره مؤثر اقدامات نشي کولای. بل طرف ته چې کوم هغه جهادي یا مذهبي عناصر دي چې دغه ډول تنظیمونو سره کېدوي، هغوی بیا د سعودي عربستان له ملاتړ نه برخمن دي، او سعودي عربستان هم په پاکستان باندې خورا زیات اثر او رسوخ لري.
د سیمې د امنیت لپاره او په مجموع کې د دې زیان به د افغانستان لپاره څه وي؟
په خپل خیال افغانستان کې چې کوم اهلي تشیع دي، او د پاکستان د کوټې چې کوم اهلي تشیع بالخصوص د هزاره قوم خلک دي، هغوی بل سره خورا نږدې تعلق لري، او حتی دا څه چې د چاپلار په پاکستان کې اوسېږي، زامن په افغانستان کې وي، هغه د کارونه کوي یا غریبي کوي، دا وخت هزارګان په افغانستان په دولت کې او په سیستم کې خورا فعال غلطوب لري. دا ویل کېږي چې د افغانستان د هزارګانو اهلي تشیع مشر استاد محقق پاکستان ته هم راغلی دا ویل کېږي چې دوی به هم په دې اړه پاکستان چارواکو سره خبرې کوي. رضا په خیال تر ټولو لومړی اثر چې دغه ډول پیښو په سبب باندې کېږي هغه د افغانستان کې میشتو اهلي تشیع باندې کېږي. د دې نه علاوه ظاهره خبره ده ایران په نړیواله سطح د اهلي تشیع مذهب یو مرکزي لیډرشپ په لاس کې لري، هغوی هم پاکستان په دغه ناکامي باندې چې دوی شیعاګانو د وجلو مخه نشي نیولی، هغوی هم پاکستان باندې فشار اچوي. د دې هم پاکستان او د ایران تعلقاتو کې مشکلات لای شي، او دا څه هم کېږي چې که پاکستان حکومت د دې مخاونه نشي، ممکن په هزارګانو کې یا په شیعاګانو کې هم داسې عسکري څنګ شته چې هغوی نور فعال شي او هغوی عکس العمل وکړي. نو په دې کې به دا د یو بل وجنه نور هم په پاکستان کې براخه شي، او هم د دې امکان لري چې دا افغانستان ته واوړي او حتی د ایران سیمو ته هم واوړي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د نیوزویک مجلې د بیرو مشر سمی یوسف زای و چې په کوټه کې د شیعاګانو په وړاندې د ورستی به میبرید او په عمومي توګه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د پراتو امنیتي ستونزو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې چرواکي غوړي په مرکز او ولسوالیو کې یو لس لکه نیالګي کښېنوي. د دغو نیالګیو د کښېنولو لړۍ پرون پیل شوه. د کندهار د کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کړې چې د نیالګیو په ساتنه کې مرسته وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی، له ده څخه به واورو چې دغه نیالګي د کومې ادارې په مرسته کښېنول کېږي.
دو ادارو د کندهار ښاروالي او زراعت ریاست تقریبا لکه تاسو چې ویلي ورس لکه نعلام چې ځینې میوه لرونکي او ځینې بې میوې دي، د پسرلي په رارسېدو سره دغه د لړۍ پیل شوې ده، او دوی وایي چې تقریبا په یوې میاشتې اوږدو کې به په ښار او ولسوالیو کې کښېنوسي. د دې تر څنګ کله چې چارواکو دغه د نخلانو د کښېنولو لړۍ پیلوله، دوی له نورو خلکو هم وغوښتل چې لا کلم ته کور او د کور مخته او خپل کوڅو کې یو یو نیالګي کښېنوي تر څو یو زرغون کندهار ولرو. او دغه راز بل غشتنه دا و چې دغه دواری اس وی داری چې فشار او سوالی کې نهلام شنوي غشتنه دا چې خلک دې دغه نهلانو ساتلو او روزلو ته پاملرنه وکړي ځکه چې هر کال دغه ډول نهلان شنول کیږي خو ځینې وچ او ځینې بیخي لمنځه ځي
الاسه د چې د غار کال نیلګی کښنول کیږي آیا او بن ورکول کیږي خلګي ساتنه نه کوي ک سونځه په خپل په نیلګیو یا نالانو کده
معلومه چې کله محلان کښنه وسوي د وبنه جوړ کول سوي او نور هم روزل ته پام نه دی سوي ته ځکه کله مخکې د زرغون کندهار ټولنې چې کله په کندهار کې د شهر د درایي څخه او تردان کې وکړې پر عمومي سړک باندې کوم نهلان کښنول هغه ته اوبه ورکول شوې او هغه دغه د وخت په تېرېدو سره تقریبا ټول غټ سوي دي او اوس په درختو بدل شوي
ومردل چې په کندهار کې د نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل سوې او چارواکي وایي 1,00,000 نیالګي به کښېنوي په ننګرهار کې بیا د کانال ریاست چارواکي وایي د 1,290 لمریز کال لپاره ورسره د 22 میلیونو ډالرو د مرستو ژمنه سوې چې په دې سره به د کانال مځکې باغونه او ځینې فارمونه چې له فعالیته لوېدلې وه فعاله سي شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی شینواری صاحب دغه پیسې به د کانال ریاست ته څوک ورکوي
ډېر زیاته مننه سالی صاحب تاسو ته ټول اردوونکو ته په لومړي سر کې سلامونه وایم وروسته د ننګرهار د کانال ریاست تیره ورځې په هغه مراسمو کې چې په د کانال ریاست د 400 جریب ځمکه کې د باغونو د اختتام مراسمو دوی یادونه وکړه چې په دوی سره ژمنه شوې ده چې 1,290 کال کې به د ننګرهار د کانال ریاست لپاره د وزارت زراعت د اړتیا د پرمختیایي د اطالیې هېوادونو لخوا 2 میلیونه ډالر په ارزښت پروژې منظور شوي دي چې په دې کې 2 میلیونه ډالر چې د خپله د کرنې وزارت د خوا نه 1 میلیون ډالر د ایټالیا هېواد د خوا نه او پاتې نور د آسیا پرمختیایي بانک له خوا نه ورته منظور شوي دي چې په دې کې به د خپله د کانال ریاست هغه ځمکې چې د فعالیت لیدرې دي هغه به فعاله کړي د زیتونو فارم هم فعاله کړي د زیتونو فابریکه هم ورسره فعاله کړي دې سره خوا کې خپله تېره ورځ چې دی رسمن د کانال په 400 جریب ځمکه کې د باغونو کرل هم پیل شو چې دا د وزارت د انکشافي بودیجې نه دغه پیسې ورته منظور شوي دي او ورسره خوا کې د هډې فارم د 3 بلاک 6 جریب ځمکه چې له 15 کلونو راهیسې چې د دویم کانال د وچېدو له امله له منځه تللې وه دغه کانال کې اوبه هم تېرې شولې اوس اوبه ورسره تېرې کړلې او همدارنګه دغه باغونو ځنګلونو چې له منځه تللي وو د بیا فعالېدو کار هم ورباندې پیل شو
البته د اداري فساد څخه خلک زیات شکایتونه کوي په دې برخه کې خپل کاروندګر یا په ننګرهار کې بغلرون کې څه وایي چې دغه پیسې به پرشتیا هم پر دغه پروژه ولګول سي
دغه پیسې چې کومې لګېږي دا کانال ریاست پورې تړلې زمکري چې یوازې کانال ریاست سره دی او نور بغلرون کو غوي ثاني تسم شوې دا سپرستی او ساتنه ټول د کانال د ساته خونه کېږي دا ډاډ ښکاره کړ چې دا پیسې په ځای لګي او د کانال چې بيخي د نادر زم کې لمنځه تللې وي دي تر بډې فعال شي او هغه حاصلات به هم دوی ته ترلاسه کړي په دې باندې ډاډ وړ یو مشکل چې وو هغه د کانال زم کې په تیر وختونو کې غصب شوی وي د کانال د ست تر واکه هم د مني چې ځینې زم کې غصب شوی وي ولی په خبرې چې د یو شمېر د سیستم نه زم کو غصبین چې د قانون منګول ته سپارلي دا وایي چې ګرځول دي او د نورو په اړه چې دوی هڅه روانې کړي چې هغه نور زم کې چې هغه غصبینو نیولې دي هغه د وی ورکیت څخه خلاص کړي او دوی فعال کړي
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې چې له دغه شارې تاسو رپورت ورکاو
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اوري
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خاصه پاڼه لري تاسو هم دغه پاڼه خلاصه کړئ لایک کړئ او هر ورځ بیلابل خبرونه او راپورونه ترلاسه کړئ آدرس دی facebook.com/azadiradio اوس به اجمل اندره ته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد څرګندونې راخیستې چې د یک شنبې په ورځ یې وویل ناټو ځواکونه چمتو دي چې د ولسمشر حامد کرزي د هغه غوښتنې سره سم عمل وکړي چې له افغان ځواکونو یې غوښتې د استوګنې په سیمو کې دی له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ځواک مرستنه غواړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد جګړو کې تر ډیره د امریکا او ناټو پر جنگي الوتکو او هوایي ځواک ولاړ دي. د امریکایي جنرال د ولسمشر کرزي د دې حکم اغېز کم وښوده او ویل موږ به د ولسمشر کرزي له غوښتنې سره سم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. د شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په ملي پوځي اکاډمۍ کې د وینا پر مهال په کونړ کې د افغان او ناټو ځواکونو پر هغو ګډو عملیاتو غوسه څرګنده کړه چې د سیمه ییزو افغان چارواکو په وینا په کې د څلور طالب قمندانانو سربیره لستنه ملکی کسان هم وژل شوي وو. په وژل شوو ملکیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. ولسمشر کرزي په خپل وینا کې وویل یو فرمان به هم ورکړي چې افغان ځواکونه په هیڅ ډول شرایطو کې نشي کولای چې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د عملیاتو پر مهال له بهرني هوایي ځواک څخه مرسته وغواړي. لاس انجلس ټایمز د پوځي څېړونکو له خولې وایي چې کچېرې ولسمشر کرزي داسې فرمان ورکړي نو دا د افغان امنیتي ځواکونو د ډلو لپاره چې ډېرې کمې یې د ناټو ملاتړ پرته د عملیاتو جوګه دي ستونزې جوړولی شي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې بیا د بندیانو سره د ناوړه چلند د مخنیوي په اړه د ولسمشر کرزي په وروستي فرمان ولیکنه خبره کړې او په سر کې وایي افغان ولسمشر یو فرمان صادر کړی او په کې د هغو امنیتي مامورینو د عدلي تعقیب امر کړی چې د بندیانو په شکنجه کولو کې ښکیل دي. ویلي دي له دې وروسته باید له بندیانو څخه ټول کېدونکي تحقیقات د ویډیوي کمرو له لارې ثبت شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا فرمان د شنبه په ورځ روس لاغي خبر شو چې د حکومت لخوا یو ټاکل شوی هیئت له چېړونو وروسته د افغانستان په زندانونو کې په پراخه توګه د شکنجو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو راپور تایید کړ. ورځپاڼه وایي په دې فرمان کې د هیواد عدلي او د ملي امنیت چارواکو نه غوښتل شوی چې په هرو درې میاشتو کې د په زندانونو کې د اصلاحاتو په برخه کې د خپل کړي پرمختګ په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د ورکو اجزنو د لټې پروګرام هم د همدې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلای شئ.
د ژوند رنگونه
سره
گرمی بو پرتی دی ساپی را سر پروتی دا گلاس پا کینزم به دا غلط ملازم اگدم بری ازوان رازی آقا پا کی اخنیس کی
دا غوز خود چه دا استا چرگان پراته دی دا خدا سی پس پین میدان پراته دی خوری دولی مربندی کنی دا دی دا ساتنی لپار خودی چه بندو بس ندا
دا غد شروالی قصور دی کچر اغیو خس پایی خل کا
پس تا باید دخپل شی محافظت وانه که
زخو محافظت کم ساپی لرم شلک گوسبو سابی
دا صافی که چرک صافی که
نا چرک نه صافی گو
صافی که
صافی اچوم چرگانو بند صافی اچوم
گزاره دی دا کور وربانی کی
نه چر دکی گو خوزه بی گزاره کم
دا و د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې ځینې سیاسي ګوندونه او کارپوهان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د بهرنیو هیوادونو د وسلو او تجهیزاتو پر ګرځولو کې جدي اقدامات نه دي کړي. خو په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلمر څخه خبرو.
افغان حکومت د هیواد ټول امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې د دولت د وسلوالو ځواکونو له تشکیل بهر د ټولو هغه ډلو او پوځي قطعو د عملیاتو مخه ونیسي چې د نړیوال ائتلاف لخوا په ځینو ولایتونو کې جوړې سوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د هیواد د مخابراتي سیستم نږدې 300 برجونه یا ټاورونه ویجاړ کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د شنبې ورځې د خونړۍ چاودنې د وژل سوو کسانو شمېره 50 تنه ته ورسېده. د وژل سوو او ټپیانو ډېره برخه هزاره شیعه ګان دي. د عراق د پلازمېنې بغداد په شیعه میشتو سیمه کې د بمې حملو لړۍ پرون لږ 28 کسان وژل او لسلو زیات یې ټپیان کړل. د لیبیا خلکو پرون د خپل پاسون چې په نتیجه کې د معمر القذافي واکمني نسکور وسوه دوهمه کلیزه ولمانځله. په داس حال کې چې د کاسوو خلک د خپل خپلواکۍ اخیستلو 15مه کلیزه لمانځي د دې هیواد ولسمشر پرون ویل اروپای ټولنه او ناټو کې غړیتوب د دوی روښانه هدف دی. او د اسپانیا په 14 ښارونو کې پرون خصوصي سکتور ته د عامې روغتیا د یو برخې د سپارلو پر ضد اعتراضیه مظاهرې وسوې.
ځینې سیاسي ګوندونه او کارپوهان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د بهرنیو هیوادونو د وسلو او تجهیزاتو پر ګرځولو کې جدي اقدامات نه دي کړي. د غندېشنې وروسته له هغې ولاړې سوې چې پاکستان له برېټانیا څخه غوښتنه وکړه په افغانستان کې کارول سوې پرمختللې وسلې او تجهیزات پر دوی وپلورل سي. د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پاکستان دا غوښتنه د هغه هیواد شخصي مسله ده او افغان دولت نه غواړي چې پر دې موضوع نظر څرګند کړي. تفصیل له اسد للودین څخه اوري.
د افغان حکومت یو سیاسي مخالف ډله ملي ائتلاف وایي د حاکم نظام د کمزوري له امله د بهرنیو هیوادونو وسلې او تجهیزات بیرته له افغانستان څخه وځي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي حکومت تر اوسه امریکا او متحدینو ته قناعت نه دی ورکړی چې خپل کارول شوی یو شمیر وسلې او تجهیزات افغان پوسټ ته پریږدي. ښاغلی اوریا چې د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د حکومت د کمزوري مدیریت له امله ګاونډي هیوادونه د ناټو او ائتلاف له غړو هیوادونو څخه د وسلو د اخیستو غوښتنه کوي.
اوسنی شرایطو کې افغانستان له هر څه نه زیات معاصرو نظامي وسلو او تجهیزاتو ته ضرورت لري. اوس افغانستان په ګودام د مختلفو ډولونو معاصرو سلاحو باندې تبدیل شوی ده. دا سلاحې اوس مرحله په مرحله باندې ویستل کېږي. نو افغانستان دغه طلایي چانس او فرصت له لاسه ورکړي. 12 کاله تیر هم موږ دغسې طلایي فرصتونه له لاسه ورکړي دي او اوس بیا هم د سعید مدیریت او ضعیف حکومت پر بنسټ باندې
د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د تیرې سه‌شمې په ورځ په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ځینې کارول شوی پرمختللي تجهیزات او وسلې پر دوی وپلوري. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې چیرې برېټانیا پر دوی ټانکونه، زریدار موټر او د شپې پر مهال د عملیاتو خوندې عینکې وپلوري، دوی به وکولی شي د تروریزم او القاعده په وړاندې بریالۍ مبارزه وکړي. بل لور ته برېټانیا غواړي چې پر ازبکستان هم ځینې پوځي تجهیزات وپلوري او په بدل کې د دغه هیواد له لارې له افغانستان څخه خپل زرګونه پوځي وسایل او تجهیزات برېټانیا ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د روان کال په سرطان میاشت کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته دنده وسپارله تر څو داسې میکانیزم جوړ کړي چې له مخې د ناټو تجهیزات افغان پوسټ ته وسپارل شي. خو ځینې کتونکي په حکومت انتقاد کوي چې د دې غوښتنې د عملي کېدو لپاره یې جدي کار نه دی کړی. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
پیشنهاد درم به جناب رئیس جمهور که اینا یک ولسمشر ته وړاندیز کوم چې د دې یو پیاوړي ټیم ته دنده وسپاري تر څو له ناتو او امریکا سره دلیل وایي. په دې ټیم کې باید جلالی صاحب او نور ورته پیاوړي کډرونه موجود وي چې له امریکا سره چنه بازی وکړي او خپل غښتنی په دقیقه توګه ورته وړاندې کړي.
غوښتل مو دغه مسله د افغانستان د دفاع وزارت سره همشریک کړو، خو د دې وزارت یو ویان په دې اړه خبرې کولو ډاډه وکړه او دا مسله یې بهرنۍ چارو وزارت ته راجې کړه. د بهرنۍ چارو وزارت ویان جنرال موسازی بیا د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې دغه مسله بیرته دفاع وزارت ته راجې کړه، خو ویل دوی نه غواړي د پاکستان او برتانیا پر اړیکو نظر ورکړي.
رابطې دوه کشور مستقل مربوط
د دوه خپلواک هیوادونو ترمنځ اړیکې په هموغه هیوادونو پورې اړه لري. افغان حکومت د دوی پر امنیتي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو کوم تفسیره نه لري. افغانستان خپل له نړیوالو متحدینو سره ستراتیژیک اړیکې لري. دا چې افغان حکومت د ناتو د تجهیزاتو د انتقال په برخه کې کوم پلانونه موجود دي، جزئیات یې له دفاع وزارت سره دي.
پاکستان په داسې حال کې له برتانیا څخه د تجهیزاتو او وسلو د پلورلو غوښتنه کوي چې امریکا د پاکستان له لارې د خپلو تجهیزاتو د انتقال لړۍ پیل کړې ده. تېره اونۍ امریکایي چارواکو تایید کړه چې 25 کانټینره تجهیزات د سپین بولداک او 25 کانټینره یې د تورخم له لارې د انتقال لپاره پاکستان ته رسیدلي. څو میاشتې مخکې داسې راپورونه ورکړل شول چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په وخت په دې هیواد کې خپل اډې او پوځي مرکزونه ورانوي، خو له دې خبرې سره افغان چارواکو په کلکه مخالفت وښود او وروسته یې وویل ایساف ځواکونه منلې چې اکثره دغه پوځي مرکزونه او اډې به افغان دولت ته وسپاري.
ځینې پوځي او امنیتي کارپوهان په دې نظر دي چې د ناټو غړي هیوادونه به هیڅکله هم خپل تجهیزات او پرمختللې وسلې افغان پوځ ته ونه سپاري. افغان کتونکي جنرال عبدالواحد طاقت ازادي رادیو ته ویل که د افغانستان ګاونډي هیوادونه له ناټو څخه وسلې او تجهیزات په بیه واخلي، د دې هیواد پر راتلونکي به بد اغېز وکړي. له جنرال طاقت سره اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په دې شرایطو کې چې ګاونډي هیوادونه له ناټو څخه د وسلو او تجهیزاتو د اخیستلو خبره کوي، افغان حکومت څه کول پکار دي؟
دوی که نظام غوښتلی دا اولې ورځې به امریکایانو تیلي وایي چې یا غربیانو ته یا ناتو ته چې زه تاسو ته نظامي شتون ته افغانستان کې اجازه نه در کوم، ما ته وسلې راکړي، زه پخپله جنګېږم، القاعده پوه شو، زه پوه شو دا جګړه کړې ما یي، او که یې تایید بل ملک د پاکستان کې دي هلته پاکستان ته سره جنګېږه، دلته څه کوي وروره؟ دغسې سم به دولت ورته ویلي وایي. اوس دوی نه دا جرأت لري چې ورته وایي دا وسلې موږ ته راکړي. د افغانستان خلک که همت ولري او دوی نه تاو شي، یو کمربند جوړ کړي، یو ټانک هم نشي استای، موږ به ټول دلته مرو، بیا به دا وسلې موږ نه باسي. موږ یې خپلې وسلې راکړه، موږ اوس وه تیارې وې، درې نیم زره شیر نه ټانکونه وو، په میلیونو درنې او سپکې وسلې مو لرلي. د خپل لښکر هغه د سول جنګ د لښکر په وسیله په پاکستان او میرامشاه دوزې کې درانه خرڅې کړې، او یا راغلې په خپله د دیار او ډایاک په نوم رانه مدخلې سلاکو او دا د ټولې رانه ذوب کړې، او دغه وسلې چې ته اوس پاکستان ته وراوله کوې یا ازبکستان ته وراوله کوې، اول مساق زم دلته راغلی د ما وطن دی وران کړی.
څومره د دې امکان شته چې ناتو او غړي هیوادونه خپل تجهیزات او وسلې د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکي؟
نه ورکي، نه یو وسله نه نظر کوي وروره، هغه موټر چې دلته خراب شي انفجار ورکي. هغه دغه ټول کانټینرونه خالی کانټینرونه شته پاره وړي، خو په هغه کې منرالونه نه وي او په هغه کې یورانیم نه وي، په هغه کې نور شیان نه وي. دوی دغه ستراتیژي د پاره چې راغلي دوی وایي موږ تکمیل کړه، دا بشپړ هم کړه او هغه هدف ته ورسېدلو. دغه موږ نه وي پوهېږو کوم هدف دوی خو ویلي چې موږ القاعده او تروریزم ختمو، موږ ښه حکومتداري په افغانستان کې راولو او موږ مخدره توکي له افغانستانه ختمو، ولې دا هدف خو دوی ترلاسه نه کړ، برعکس عملي وکړ.
بله جنرال صاحب، که چېرې بیا هم ناټو او ځینې غړي هیوادونه دې ته زړه کې چې د خپلو وسلو او تجهیزاتو یو برخه افغان پوځ ته په اختیار کې ورکړي، نو افغان پوځ به دغه تجهیزاتو ګټه څه وي؟
دوی ته هم ګټه ورځي، موږ ته هم ګټه ورځي. دوی ته دا ګټه د شپږ میلیارد ډالر نه بخلاص دي، دې په انتقال باندې شپږ میلیارد ډالر باید مصرف کړي، هغه شپږ میلیارد ډالر نه به هم بچ شي، او موږ ورته به یو خټې پزه کېږدي، دوی به ځان ته هم یو پزه کېږدي چې دغه ده موږ خو افغانستان سره ظلم ونه کړي، که دوی هم بې وسلې کړي بېرته هم وسلې ورته پرېښودلې. دلته اډې باید ونه لري، که دوی اډې ولري موږ ته وسلې نه راکړي، ډارېږي د موږ نه چې په یغو وسلو دوی اډې له منځه وړو، نه هوایي ځواک راکړي.
که چېرې پاکستان له برتانیا څخه او د ناټو له نورو غړو هیوادونو څخه وسلې او تجهیزات واخلي او همداشان ازبکستان، په افغانستان باندې او د افغانستان په راتلونکي باندې به یې اغېز څه وي؟
په افغانستان باندې ډېره بد اغېز لري. دا اوس هم موږ د پاکستان مقابله نه شو کولی، موږ حتی د ازبکستان مقابله هم نه شو کولی. دغه خلیصلا وروره، او خلیصلا ملک به څه وکړی شي؟
د سیاسي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقتو ځینې پوځي او امنیتي کارپوهان په دې نظر دي چې د ناټو غړي هیوادونه به هیڅکله هم خپل تجهیزات او پرمختللې وسلې افغان پوځ ته ونه سپاري. دغه اندېښنې وروسته له هغې راولاړې سوې چې پاکستان له برېټانیا څخه غوښتنه وکړه چې ځینې پرمختللې تجهیزات او وسلې پر دوی باندې خرڅې کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په همدې خبرونه کې د ورکو از زنو د لټه پروگرام اوریدل سي خوترغه مخ کې به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه چاپ کړی دی.
د کابل چاپګنو ورسپانو د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه چې ټاکل شوې د سبا په ډیلی کې جوړه شي لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې د ټایمز اف انډیا مضمون راخستی دی چې وایي پاکستان په افغانستان کې د هند د رول د کمولو لپاره له برېټانیا مرسته غوښتې ده. په خلاینې ته د طالبانو د حاضرولو په مقابل کې پاکستان په افغانستان کې د هند د رول او فعالیتونو د کمېدو غوښتونکی دی. چراغ ورځپاڼه هم د هندي رسنیو په حواله لیکي خای راتلونکي سه شنبه د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له خپل هندي ساری منموهن سنگ سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر همکاري او له طالبانو سره پر پخلاینې خبري وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه لیکلي پاکستان په خو هم د افغانستان په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د هند پر کنسولګرایو اعتراضونه کړي او هغه خپل ملي امنیت ته خطرناک بللې دي. ملي احساس ورسپانه د افغان چارواکو لخلیلی کی په هند کې جوړیدونکو درې اړخیزه غونډه د پاکستان په زیان نه بلکې په ګټه ده. ورسپانه د بهرنی چارو وزارت د ویان خبري راخستی دي چې وایي له هند او امریکا سره د اړیکو پالل د هیڅ هیواد په زیان نه دی په ځانګړي توګه د ګاونډیانو لپاره. ورسپانه وړاندې لیکي د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا یوازې په سیمه کې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه ده. ملي باور ورسپانې د بهرنیو چارو وزارت د ویان لخلي لیکلي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې په سوداګریزو لارو چارو هم بحثونه وشي. هوا دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په ډیلی کې جوړیدونکو دویم درې اړخیزه غونډه د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ همغږي او خپل منځي مرستو د پیاوړتیا په منظور پلان شوې ده. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو لمخه په یاد غونډه کې به تر ډیره د بهرنۍ ځواکونو تر وټل وړاندې د افغان ځواکونو فعالیتونه هم وڅېړل سي. د سرمقاله د لیکونکو په اند پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ په خو اړیکو خوابه دی او په افغانستان کې د هند له نفوس سره حساسیت لري. لیکوال وړاندیز کوي چې کابل باید د افغانستان، هند او امریکا د اړخیز غونډې او همدارنګه نورو د رنگ غونډو ته زیات اهمیت ورکړي. دنیا ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي پاکستان چې څومره په افغانستان کې په سپینسترګي مداخله کړې ده بل یو هیواد به هم دومره سپینسترګي نه وي کړې.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سیم غوړې چې خپل ورکشبي عزیزان ولټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشبي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو کتا سی غوړې چې ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 میرې لارې نه راولېږي. محترم اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به منځندو ګران اوریدونکو راځي چې د نن ورځې دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000 2 و 4 3 شپږ یو یا وری بیا وایم 0000223 شپک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000224211215. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه دوه تلیفوني پیغامونه خبرو کړو چې اوریدونکو موږ ته را لېږلي دي او د حضرت او رمضان په اړه پکې معلومات دي. راځي چې دغه دوه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
خپل سلامونه او ګلونه ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. خپل نوم حضرت ده، د پښتون دین محمد ده. دومره پوهېږم چې د مکور ولسوالۍ اوسېدونکی ده. معلومات نه لرم چې د مکور ولسوالۍ په هر کونج کې وي. دغه ورځې د باړې په خاوره کې تقریبا 13 کلونه رسې پېژنم. دا معلومات هم لرم چې د دین محمد زوی ده، د مکور ولسوالۍ اوسېدونکی ده. نو که د دماغ نه که د ده ورور ده، د عزیزان یا د ده نور کوم خپلوان زما اوري، نو د دغه سړي پته درس ورکولی شم. د پېښور خاوره کې کیږي تقریبا 13 کلو یا 13 کلو پېژنم. نو که په دغه تلیفون شماره باندې کوم خپلوان ضرور وي زما اوري، نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته اړیکه اوري. چې بروالو 50 یو چلو واټ. مات دیو رمضان دی رمضان بونو مات دیو نفر معلومات سره چې په ایران کې ما سره هم معلومات سره کوي سم چې دته معلومات ورکړم. ده هر چا چې خپل وي ما سره د پدې شماره کې په تماس شي. 0776934892. شماره یو ځل بیا تکراروم. 0776934892. د رمضان پولوم ده په ایران کې ما سره معلومات شته. ډېر وخت کېږي چې خپل کور نه نادرکه شوی ده، په تماس کې نه ده. وسلام.
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبې د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د دوشنبې د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ، د چهارشنبې د ماسپښین په 15 بجو کې، چې تکرار یې د پنجشنبې د سهار په 9 بجو کې اوریدلی شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورکشوی عزیز پیدا شي. گران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
یا عبدالغفار علی کوزی درای شیر خان بندر سره. ما یو د استاد زید عبدالحسین زمیر د شال کیږي د خبر زیا ته خبر کړی کچیر څوک یا خبر ولګي یا تاسو په یم د خپل په خپل نو په شش لري ما سره تماس ونیسي. صفر اتاویا دولس دراچیا صفر وڅلیش. مننه له ازادي راځنه.
ما یو تر دا د شل کلا کیږي چې ورک شوی دی. انمیا جی اکبر خان دی، د اروز محمود ورور دی. چاته معلومات نکړه دا شمېره اړیکه ونیسي. 0799 3111 3022 بله شمېره. 0999 شپته 5021.
هلو السلام علیکم، زه عبد احمد ده میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما بریج په احمد دمیږي، دوې میاشتې ولس کې کېږي چې د کوره څخه دا برقه دی. معلومات یې ما ته نشته که چیرې یا د زما ږغ اوري او یا د دې تاسو شیرشیق معلومات لري په دغه شمېرې ته پېژنګ ووایي. 0001 1500 3500 0001 1500 3500. السلام علیکم.
شیرپلار زابل ولایت شاجی ولسوالی زمخیر کلی دا پیغام پریږدم تاسو ته چې زموږ دوه نفره ورستې یو د عصمت الله په نامه ولد حیات الله او بل د شیرخان په نامه ولد اشکال که هر چاته معلوماتي یا دا اعلان دي په خپله دې په دغه نمبر دې زنګ ووهي صفر اویا یو اتیا اتلس پنځه سوه دوه شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اته یو یو اته پنځه صفر دوه
محمد صدیق دی غزنی دی ولایت دی اندړو دی ولسوالی دی خانې دی کلی دی ما چې هر څه نه مخکې ازادي راډیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه له دوبۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما یو کاکا ده چې د عبدالله شم په نامه ده، درې کاله کېږي چې نظره کسوی ده، کور چې کړی نظره کسوی ده. چا ته معلوم وي یاره چا سره مطلب پیولې کار کوي یا چیرې بنجي یا مطلب بل مشکل کې ما سره بجې لمبره باندې که چا رابطه راسره ټینګه کړه بس مهرباني به یا که چا هر څو انعام غوښتل مطلب ورکوئ نمبر دوایم مزبوجه نمبر به موږ سره سره بیت ټینګ وی کار چې ازره غوړ مهرباني به کار سو شیرنی وغوښته ورکوي دا زبوی نمبر دی 0555 9 3 4 8 0 8 دا ما زبوی نمبر دی او د افغانستان نمبر دوایم 0 0 9 3 5 5
ما یو ورور دی د غلام یحیی په نامه ورځ کړی چیر یا دیز ما آواز آوری یا بل چاته معلوم وی په دغه شماره دی ما ته زنګ ووهي 0 0 0 5 5 1 0 0 چاته معلوم وی ما ته دی زنګ ووهي خپل زما آواز آوری په دغه شماره دی ما ته زنګ ووهي وسلام
جو زعفران د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د موسی جان په نامه چې نه کاله کېږي تقریبا چې ورک دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی زما غږ اوري نو په دغه شماره به زما سره تماس ونیسي 0 0 8 0 8 3 0 0 3 وسلام.
زما نوم ګورم احمد دی، زه د کندهار د ولایت یم، د خاکریز او د لام د سیمې د زلاغا د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي نادره کسوی دی د هلمند په ولایت کې د ګرشت ولسوالۍ کې. نوم یې میرویس دی. عصبي تکلیف زیات لري. 15 کالو دی که هر چا موږ ته معلومات راکړي پر دغه شمېره باندې 15000 کالداري به یقینا شیرني ورکول شي. وزه تاسو ته دوایم 0 0 5 5 2 2 یو داش ما در توایم بیا بیا یو سلو دویش درو انګي
یو لون دې السلام علیکم ما یو دې د جنګل په نامه چې د دوه درو میاشت راځي نه درکې دي که څوک دغه په اړه معلومات لري او یا به خپل ځان خبر هاږي په پښه ما راځي خاصه د تخصص کې سپر و سپر نور دې راځي نو څو ور
زه ما را فرانسې مو پر ګوند نه غره خپل د اس کې مینه ولا څولې نه راي بو د کار نه زما یو د ماما زوی چې مخه غلا په نامه ده د شپږ مې ست کې چې نه نن ورده کو په سیمه کې نه درک شې که زه غواړم په چاته معلوماتي مهرباني دې مو شنه مونږ ته دې پدېش مهرباني دې پونو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عبدالرحمن دی شکو نه خبرې کوم جما په ځان دی والا چې یو فنون دی حبیب خان یو فنون دی عبدالرحمن دی په مات زمان دی دا جما نه رسېږي دا ولا سکاله دی بالکل اعتراف نه سره ما سره نشته په دې نمبر دی جما له ما سره تماس نیسي چې په نار یا وسه وواګه چې په ریو سلو پنځه کې نمبر یې ورګاټ کړو چې په نار یا وسه وواګه چې په ریو سلو پنځه کې. السلام علیکم شاہزادہ ابنائم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نن تاسو سره اړیکې نیو دي د آزادۍ راډیو د پیغام خراون د خپل پیغام پرې دما دا چې زما ورور اسرائیل ولد ګل محمد نور محمد مسیر دې د موضوع څخه چې د کونړ ولایت څخه نظر کچو دی خو هر څوک زما غږ اوري یا هغه پخپله زما غږ اوري ما ته دې شمیره باندې زنګ وایي
صفر اووه سوه څلور شپېته څوارلس نهش په احترام ستا ورور شهزاده نبینه
معلومات والسلام شیرین
مولا عبدالجان خوند هلمند دی ولایت مرزیت ولسوالی سره خبره کوم زما په دې موري مخکرین په نامه د فیض الامین په ورستانو دی ولې دی د دې په حق کې څه معلومات دي او که سید ما په خپل تاسو ما او لري ما څه څه غلم باندې ما څه نه وایي په اته 800 نګر څه فل نمبر د ټلیفون دی 0101
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 22 14 40 15.
زما یو کار دی ورته دی د آغا خان په نامه دی د نوزاد ولسوالۍ په پاکستان کې دی زما د زامنو نومان دی یو یاسر خان یو ابرار خان زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 4 4 8 2 8 1 4.
بله السلام علیکم زه محمد جانان حیدری یم او زموږ یو ورور ورک دی چې په نامو د خانان دی او دا درې کاله کېږي چې د کندهار ښار ته تللی نادره کسه وی دی. زه د هلمند ولایت دا پیغام تاسو سره پرېږدم. هیله لرم چې نشر بسي او که دی زموږ غوري او د ده انډیوالان زموږ غوري او زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 1 8 8 5 5 8 او بل شمېره ده 0 2 8 8 3 3 5. والسلام.
بیا زدی را دو کارتون کو ته سلامونه وایم. د ما یو غوښتنه له غو خلکو نه ده چې ورځ خو ژوند په ټلیفون کې سړی پر دې ته پیدا کی بیا تر دې چې خلک ټلیفون کوي چې ټلیفون په پښتو کې حساب په فارسي وایي بیا په یارانې زده په باندې حساب په فارسي باندې څوک کېږي چې دی په پښتو کې په فارسي حساب کوي بیا دې په اسی پروګرام ته ټلیفون وروسي چې خلک پرې پوهېږي که پښتنو ته دی ټلیفون ورکوي نو بیا د دې په پښتو باندې حساب وایي. دغه غوښتنه مې ما له هغو خلکو څخه ده چې دوی ورځ خوځانو ته په پروګرام ټلیفون کوي د دې خدای دې ورته پیدا کړي.
راځم د ولایت کرامت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د یو اکا دی چې لس بجې چېرې چې ورسته ویری نن اختر محمد دی اجان ویری سر چاته بنما څاورو مټو کې په دغه شهر ته چې فون وکړي چې پر و څه پر درې نه شپږ څه پر څلور نه دوا ورو چرچا مټو معلومات راکړي 2 لک نوی افغانۍ سرینو ورکو. السلام علیکم.
عبدالله نسخ به هلمند ده هلمند سرای دولت سالوی نسخ سار پتم هستیم. نرزی و عزیز رقصا ویدی چنمی دی اندر مطلب تقریبا شل کاری که چنا برا کدی به اتیاتا پاتی یا معلومات ورطایی تا دیش نرزی مرس زنگ بوی سفر واس سفر سلور وشتا سنزشتا یوشتا اتیاتا معلوماتی تا دیش نرزی مرس را تمازونی چی.
روز لمان خیل زوال زل مانتری میں خبر کوم کہ آزادی راڈیو السلام علیکم کچیر دے تاسو دے یوسف زوال دے ملکی وے کے خام تے جنوری تے ولسما او ولسما نی دا باندے نشر کڑی ہی لکم زمون دے پارے دوبارہ نشر کڑی کچیر تے یوسف زوال دے ملکی وے زما حق اوری السلام علیکم و دی و سلام.
گران اورورا دے یوسف زوال پاک لازادی راڈیو نا دا سی کوم تلیفونی پیغام نه دی خبر شوی. دا د دې تاسو پیغام خپور کړ په دې اړه چې خپل یوسف زوال تاسو ته ټلیفون وکړي.
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلای کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شي، حواله دغه پروګرام نه سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري. د تا بهیر کب په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.